درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د اوسادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د افغان شزو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. آغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوي او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 44% کافی خواړه نه لری او 90% په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شبیو اقتصادي پروژو بیا پایله او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولیږي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لومړنۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلې دي. د سی بي او نړۍ د هیوادونو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ملګرو ملتونو د شپیرو له مخې روان میلادي کال څه باندې 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومندانی وایي پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو ښوونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنی په یوه سیمه کې او دغه راز د ښار په منځ کې د یو فلورنزي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې وي. پر اوکراین د روسیې بې دلیله یرغل د تیر 2022 میلادي کال د فبروري په 24مه پیل شوی چې تر اوسه هم دوام لري. اوکراینی وګړو ته دغه مرژوبله داسې مهال اوښتي چې له 2 ورځو راهیسې اوکراین هم د روسي پوځیانو پر سنګرونو تهاجمي عملیات پیل کړي دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. نن پنځشنبه ده، د 1402 لمریز کال د جوزا 15مه او د میلادي 2023 د جون 15مه. وړاندې په دې خبرونه کې به واوري: په تهران کې د افغانستان سفارت وای ایران یو شمیر افغان بندیان خوشی کړي.
یو سلو اتاوی کسان بندیان انتقال سوله او امارت اسلامی افغانستان ته اسلام قلعه پر مرز باندې ورته تسلیم سوله.
په داسې حال کې چې په یو شمیر ولایتونو کې خلک د اوبو د کموالي شکایت کوي، د کندوز کروندګر وای
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات د اوبو بخي زخته ډیره ده. اول کې و بلک زړه کمی وي، پسته اوبو زیات تسوي.
پاکستان میشت افغان خبریالان د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره د خبریالي بنسټونو د موافقه هرکلای کوي.
هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاهملي کې لاسته کړی ده د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وي.
د چرمدارو کمیسونو له کاروبارو هم خبرو.
ډېره چرمه ده، ډېر رول لري، ډېر خلک خوښي، ښه بازار هم لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت چارواکي وای ایران نشته یو سلو اتیا نور بندیان هم افغانستان ته سپارل دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وای دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دو ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله لودی نووري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې لمخې یو بل ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زنداني وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوری اسلامی ایران د خواځخه یو سلو اته بیا کسان بندیان انتقال سول و امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. یو سلو اته بیا کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان و په وو کې وزنه نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی و خو پر هغوی د پورشو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه یې معلومات ورنه کړل. ښاغلی حقانی وایي لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زنداني دي.
د افغانستان کوم بندیان چې په ایران کې دي تقریبا 6000 کسان دي. په دې 6000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضې هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي تعداد یې معلوم نه دي. دا به چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1200 او 1300 په مابین کې تعداد وو. په هغه کې تقریبا 1300 کسان دي. 1350 کسان دي دا در روژې مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تېرې یکشنبې په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایرانه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت ځورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړې توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوی راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زندانی شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلا وطن افغان خبریالان د خپل ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملی پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یوه هوکړه لیک یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې لزګونه افغان خبريالان چې په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس بیلابلی اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوي هوکړې عمل کېدو ته پته مدي. دغه خبريالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر زوروي. د همدې جلا وطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشن په پرز د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبريالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شو. پاکستان کې جلا وطن افغان خبريال هدایت الله د چهار شمی پرز ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو چې لاسلیک شوی هوکړه به تریو ځای د ستونزو د حل لامل سي
اوس هم کچيري د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي لا هم وخت او د کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسته کړی ده د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه ده هم چې پروژې واخلي او یا د خبريالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلاوطن افغان خبرلانو د ستونزو د حل په مخه د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبرلانو ټولنې نوې هوکړه یولس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلاوطن خبرلانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅې کیږي. د دغو خبرلانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغۍ په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بل ژمنه ده چې په هوکړه کې سوي ده. پاکستان کې یو بل خبريال جبران لوراند هم هله شي چې د ستونزو د حل ژمنه عملی بڼه غوره کړي.
نو زما هیله ده دغو بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبریال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي، د افغان خبریال د ژوندانه د خطوب، د هغوی د ستونزو د حل او له خبریال سره د واقعي او رښتینی مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لسګونه ډیره افغان خبرلان چې دریو مهیودونو په ځنګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تاګ هوډ لري وای چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبرلانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي، خو په خبره هغه هم دوامدار نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته لتاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د ورستی راپور پر بنسټ د اټکل لمخې د افغانان د افغان کډوالو شمیر په 2022 کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی بولی. د دې راپور لمخې چې پرون خبر شو د 2022 کال تر پایه په ټول نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقوقو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځای شوي چې 15 میلیونه او 15 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تیر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.2 میلیونه او افغانستان هم د 15.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. د په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي، خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو، دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه، شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی، خوشپاک میستی کیږي چې هیچ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول لزده کړو او تحصیل څخه لري پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللې وای.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه، بل د حل لاره مو نه درلوده، باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځای ونه باسي، قیمتي هم زیاته ده، شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېرې نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خبرې کړې، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په اووه اتیا هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختیځ زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارس موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي لوجه دوی له کندوز نه تر پلازمینې کابل پورې 8 ساعته مزل کوي، خو که د سالنګونو لار جوړ شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. 15 کلن عبدالکریم چې له 10 کالو راهیسې د کندوز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سرک مکمل خراب ده، تونل خراب ده، فقط څلور ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کوو، کنه یو ساعت لار ده سالنګ مونږ خالی سرک خراب ده، فکر څلور ساعت مزل کوو سالنګ کې. د کندوز لار شپږ ساعت لار ده، مونږ 10 ساعت کوو، دا سرک خراب ده، کنه 15 ساعت شپږ ساعت کې موټر راځي.
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دو ورسته هر ورځ پاکستان ته لډبر وسکرو ډکه سلګونه لارې د سالنګ لارې تک راتک کوي، چې لامل یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګری زلار کندو کپرک شوه ده. 45 کلن اکرام الدین چې له 40 کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وای:
د دوشي نلار خراب ده، عین ته چاري کارو پورې ډیره خراب ده، چې بیخي به اندازه د جمهوریت وخت لږ زره خوا بربري موټر دي، دا چکلا او ټیلر چی دي، دا اکثرا وایس کې اجلارم بندي دوی بندي، مثال بلا سره راځي پکې یو سالنګو کې کندي دي. مخکې ترانسپورت د جمهوریت په وخت 300 روپۍ، اوس ترانسپورت موږ نه اخلي، یو لس سو یو لس 300 ترانسپورت اخلي، خو یو روپۍ په ترانسپورت باندې دوی خل خرچه نه کوي، اوس فائدہ مې والا
د یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکي سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د کندوز اوس زما کابل خواته، دا سړکونه کینه ډیر خراب دي، دوه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي، او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم خوري جوړي کې چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي:
مردم بسیار به جنجال گرفتار است، دت بین تونل بدر یک تعداد مریض
د سالنګونو لار زخت زیات خراب ده، ځکه د سړک خرابوالی او د لارې بندوالی لامل د تګ راتګ پر مهال د پاخ عمر خلک ناروغان امیدوار خزي او ماشومان ان د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
لا خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لوبړی نوریا سنوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اسناد ښیي چې بریتانیا سره له دې چې پوهېده پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي، دا هیواد په وسلو سنبالاوه. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونه تر دې سره لیکلاندې په یو څېړنیز مطلب کې لیکلي، کله چې طالبان په 1990 کال کې پر افغانستان واکمن شول، برېټانوي چارواکي پوهېدل چې پاکستان له هغوی سره مستقیما مرسته کوي، خو له دې سره سره د اسلام آباد له حکومت سره پوځي مرستو ته دوام ورکړ. د خبرونه په لیکنه د برېټانیا سیاست له اسامه بن لادن سره چې هغه مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ بنسټونو په جوړولو لګیا و مرسته وکړه. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د 1999 کال په اکتوبر کې د برېټانیا د وخت صدر اعظم جان میجر لوړ پولي سلاکار ایدوارد اوکدین په دې اړه چې په اوس وخت کې موږ څومره پوهیو چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي په یوه لیک له بهرنیو چارو وزارت څخه د مشورې غوښتنه کړې وه. هغه زیاته کړې، زه داسې انګیرم چې لږ تر لږه تر دې وروستیو پورې پاکستان د طالبانو یو له اصلي تمویلونکو او ملاتړو څخه و. دا هغه وخت چې طالبان د کورنۍ خونړۍ جګړې په پایله کې پر کابل واکمن شوي وو. د کلاسیفاید یو کې وړاندې لیکي، دا پوښتنه پر ځای ځکه وه چې برېټانیا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې نږدې پوځي متحدین وو او برېټانیا په منظم ډول د دې هېواد له پوځ سره مرسته کوله. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونه په دې لیکنه کې له طالبانو سره د لومړنۍ واکمنۍ په موده کې د پاکستان پر ملاتړ تمرکز کړی او په 2000 لومړي کال کې د رژیم له پرزیدو وروسته په تیر وخت باندې شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړه، له دې ډلې سره د پاکستان د ملاتړ یادونه نه ده کړې. هغه هېواد چې د افغانستان پخوانی حکومت او نړیوالو ملاتړو یې په کلک ملاتړ تورن کړی و. د کلاسیفاید یو کې انټرنیټي خبرونه چې د تحقیقاتي ژورنالیزم په برخه کې په 2019 کال کې تاسیس شوې ادعا کوي چې د برېټانیا د بهرنۍ پالیسۍ د برېټانیا د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه ژورې څېړنې کوي. برېټانوي انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، امریکا هغه افغان پیلوټ ته د پناه ورکولو په اړه څېړنې کوي چې د برېټانوي چارواکو لخوا له دې هېواد د ایستلو او رواندا ته د لیګلو له ګواښ سره مخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه، د برېټانیا د اقدام د سیاستوالو او لوړ پوړو پوځي څېرو غوسه راپارولې او هغه شرمونکی بللی دی. انډیپندنت د دغه افغان پیلوټ نوم نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې هغه د نړیوال ائتلاف په څو پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. دغه پیلوټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په یوه کوچنۍ کښتۍ کې برېټانیا ته ځان ورسوه، خو مېرمن او اولادونه یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي او دی هم په برېټانیا کې بې برخلیک دی. په دوام کې لولو، وروسته له هغې چې د برېټانیا پوځ روانه اونۍ د دغه پیلوټ د پناه غوښتن لیک رد کړه او رواندا ته یې د لیږلو احتمال زیات شو، امریکا هغه او کورنۍ ته یې پر پناه ورکولو غور پیل کړ. انډیپندنت وړاندې لیکي، د برېټانیا دفاع وزارت ویلي دا نه مني چې له ائتلافي ځواکونو سره د دغه پیلوټ د ونډې په خاطر به د هغه ژوند په خطر کې وي، او دا هم نه مني چې د دغه پیلوټ له رول پرته به په افغانستان کې د برېټانیا عملیات بریالي نه وو. د برېټانیا د پوځي او پخواني چارواکي لورډ دننت انډیپندنت ته ویلي چې د دغه افغان پیلوټ د پناه د غوښتن لیک د ردېدو په اړه د حکومت پریکړه ناهیلي کوونکې ده. دننت زیاته کړې، دغه پیلوټ په زیات باور چې بل لارې هم نه درلوده برېټانیا ته ځان رسولی، خو دا چې هغه د امریکا ستونزه بولي برېټانیا له خپل مسؤلیته اوږې سپکوي.
زموږ همکارې نرگس حسن زی مومن له لیما امرخیل سره د چرمه ګنډلو یا د چرمه کمیسونو په اړه خبرې کړې دي.
دا کار له 10 کلنې نه شروع کړی، د نظر په دې چې ما ډیر علاقه باندې له دې کسب سره درلودله.
درې څلوېښت کلنې لیلما امرخیل درش کاله کې چې په جامو او نورو بیلابیلو ټوټو چرمی ګنډي. لیلما د میدان وردګ ولایت مرکز اصلي اوسیدونکې ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. درې ځامن او دوه لورګان لري. لیلما تر 12 ټولګي زده کړې کړې دي، خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزې له امله و نه توانېده چې دوام ورکړي. نو ځکه دا هنر ځکه چې اوس پر خپل ژوند مختوري. لیلما چرمی ګنډل خپل ترور زده کړی دی او اوس د خپل لورګانو ته ورزده کوي.
جوړ جامې تقریبا یو میاست یو نیمه میاست وخت نیسي، او دا د دې کار چې د وخت سره یعنی سخت ده، آسان نه ده، ډیر یعنی سره په مشکلات باندې کولای سي. په ډیر وخت کې دغه چرمه دوزی زده کا یا دوزی زیړه چرمه چې ده ډیر رول لري، ډیر خلک خوښوي او خ بازار هم لري.
لیلما وای اوس مهال خزی وګدی چرمدار جامع او جونې به لاندې خوخوي. دا زیاتوی دا سه چرمدار جامع هم شته چې دنیا لمسی او کړوسی اغوستي، خو نه چرمی خراب شي او نه هم ډیزاین زور شوی دی. لیلما زیاتوی چې خ د چرمو کار هغه دی چې عالی درجه د چرمو فیته پکې وکړول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي. لیلما څلور کاله کې د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډیر نور مېرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمردوزی ده، بخش دیزاین ده لباس ده، او چرمدوزی ده، دستوزی ده، گرافدوزی ده، چوبکدوزی ده، منگا مخکی بیایو، او بل سرتختیانیم جوره و بلستنیم جوره و تقریبا دری کالا ما دی بلستنو کار وکه، او ما پا ایران که تقریبا دری کالا دی تابلو سازی پا بخش که کار کرده ده، او و کالا ما پا ایران که کار وکه، نو بیرته سه افغانستان ته راستانه شوم، هم شاگردان می هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار ورو خود. نو فعلا هم ز تولید ګنډ افغاني لرم، صدا کار زه خپله مخکې بیایم، تولید غون تولیدات مې خپل دي، خپله جوړوم، خپله بازار ته وړم، خپله فرمایشات هم اخلم.
خو لیلما وایي کارونه د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوي دي، ان په خبره د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډیر دي، د دکان کرایه نشو کولای چې پوره یې کړو، نو فروشات نشته. هغه بعضې کوم فرمایش کې راستي هغه فرمایش واخلو، نو کارونه نشته. هغه کارونه چې پخوا و موږ ته هېڅ درآمد نه درلوده، د میاشتې 10,000 10,000 هم درآمد درلوده، او فعلا باور وکړئ چې موږ 5,000 هم درآمد متن لرو، نو کارو نسته. نو متاسف دی باندې ښه پوهیږی، خصوصا ښځې ډیرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کیږي. دا خپله یوه خاطره داسې وایي،
زما یو جوړ کالی جوړ کړی و، نو تمام کالی مې بسته بندي کړی او خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي، د بالاتنه مې سر چپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه و سوی، بیا مې له سره نو هغه وشکوله او بیا مې له سره جوړه کړه.
د چرمو ګنډل تر ډیره په افغانستان کې ښځې کوي، او ډیری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. د مایوبینو په باره کې کته سي د مو ژغ تر مسولینو ورسوي چې مایوبینی و غریب او بې وزله طبقه ده، چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل دی بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځان راځي نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بیرته مصرفونه کېږي، او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خو مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولی، یا یو کارت ورکولی، یا یو شی ورکولی.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت هم شموله، او هم شموله څه ته وایي؟ دا اوس هم شمول دی، دا اوس خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په حکومت په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه یې اخیستې، او ټانګې نه یې سوځلې، او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی، او کوم خدمات یې نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی، هغه بیرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شمولوي د ازمر رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه احمد الله یم، د هلمند نه دلیل رسولي د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمه چې د نه دلیل رسولي تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی، هیڅ رقم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار جن واخو. اصلا کې د جنگ د لا کار نه کوي، نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې د زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 24 201.